پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشهید غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته پایلې اعلان شوې چې ورسره د ولسی جرګې د نوې کاري دورې د پرانیستې په لور یو نږدې ګام اخیستل شوی. دا مدثر موضوع ده د هموري چې نن د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ د څو راپورونه پرې لرو چې په اړه به دلته خبر وکړو. همدارس په بهرنۍ موضوع کې اوري، ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هیواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هیوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جلال زیورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د سوری د مشورتي لوی جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي او شمالي کوریا تایید کړي چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون روسیې ته روان دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهار ایولس کسان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنځم بیت ورځې د څلور ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورستۍ کړې او منتظر دي چې ټاکنو شکتلو کمیسیون د پات ولایتونو ورستۍ فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورستۍ فایل مونږ ته راستولې وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم، د پات ولایتونو ورستۍ او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي.
په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ویل چې د افغانستان نوې ملي شورا به د پنځشنبې په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال د اکتوبر په شلمه وشوې او په ځینې سیمو کې د ستونزو له امله دا پروسه یوه ورځ نوره هم تمدید شوې وه. غزنی یوازنی ولایت دی چې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات پکې ونه شول. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د تنظیمولو مسؤلین وایي چې په سلو کې دیرش ګډونوالي به یې ښځې وي. ټاکل شوي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په نهمه په کابل کې وشي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون لومړي مرستیال ضیاءالحق مرخیل پرون د ازادي راډیو ته وویل
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په نهم د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې مسؤلین وایي چې دا به اول وار وي چې په دومره زیات شمیر کې ښځې به په افغانستان کې پر یوه مهمه مسأله د خبرو لپاره په جرګه کې برخه اخلي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څرنګه پر مخ بوزي. وسوالو طالبانو تر اوسه رسمن د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو کول نه دی منلی. په سمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عظیمي وژل سوی دی. د سمنګان د والی ویاند عبداللطیف ابراهیمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې خالد عظیمي پرون ماښام په ایبک کې د هغه د کور په څنګ کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د سمنګان د والی ویاند ویلي چې دا پېښه د شخصي بدۍ له مخې سوې او په دغه پېښه کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې لپاره روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا خبری اژانس نن سهار وویل چې دا سفر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بلنې پر اساس پلان شوی دی. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. کرملین د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې کیم جونګ اون به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې روسیې ته ورځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د مافیات هغه مهلت به چې د ایران د تیلو واردات ته ورکړ سوی و نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته له ایران د تیلو د واردولو لپاره مافیات ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې مهلت د می میاشتې په دوهمه نیټه پای ته رسېږي او جمهور رئیس د دې مهلت د تمدید نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې د چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیې حکومتونه به تر دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د اخیستلو په صورت کې د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا کار غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت حکومت پرون ویلی چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او اسلامي جمهوری د امریکا معافیت ته هیڅ ډول ارزښت یا اعتبار نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی په تهران کې رسنیو ته ویلي چې د امریکا د بندیزونو څیړنه کوي او پایلې به یې له سیاسي مشرانو سره تر شریکولو وروسته اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دې هرکلی کړی خو د ترکیې حکومت ویلي چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته نشي کولی. او په سودان کې پرون د هغه هیواد د پوځي مشرانو کمیټې مظاهره چانو ته امر وکړ چې په بیړه د خرطوم له لارو څخه لرې شي او هغه موانع لرې کړي چې د لواک لرې شوي جمهور رئیس پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د پوځي رهبرۍ تر دې فرمان وروسته په سودان کې ناکراری لا زیاتې شوې دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 11مه نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې لواک لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. په سودان کې د اعتراض کوونکو استازو د یکشنبه په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې خو خبرې بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې دا پوځي شورا باید ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چیانو لاریون وکړ او هغوی د انقلاب نارې وهلې.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. په دې سره افغانستان د پارلمان د نوي تقنیني دورې د پرانیست په لور یو بل نږدې ګام اخیسته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړي او منتظر دي چې یو شی ټاکنش کسل کمیسیون د پاتې ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستولي وي.
نن د اپریل درویشتمه ده. په هلمند کې هم ګڼ ځوانان د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف باندې په عامه کتابتون کې چې د یوسین تر څنګ جوړ شوی اشتراک کوي.
نن کتاب نړیوال ورځ هم دې لپاره موږ دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړی تر څو ځوانان له کتابونو سره آشنا شي، آګاسي وپوهیږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هیواد د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هیوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. بیا هم خراغله وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. په دې سره د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې د پرانیست لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک د اونۍ په سر کې ویلي وو چې احتمالا د ولسي جرګې دا تقنینی دوره د پنجمې په ورځ پرانیستل شي. ناجیه صافی په دې اړه له کابل جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بلې ستنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسېد چې نهایي نتایج اعلان شوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
من دا اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل وروستۍ کړي او منتظر دي چې یو شی ټاکنش کتلو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولي وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له مونږ سره نه دي شریکې شوې تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانه ستوي. ځکه وروستۍ او نهایي فیصله د شورا کمیسیون تر سره کوي او موږ یوازې تطبیقات تر سره کوو او وروستۍ تطبیقات نه دغه فایده اعلانو.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، ګل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نوروزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحقزی او پا پروین د ولسی جرګې دغه دورې ته بریالي شوې. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه په 2 ولایتونو کې ترسره شول، خو د کندهار ولایت انتخابات یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوي چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوي چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره هم تر روانې پنجشنبې پورې پرانیستل شي. له دې سره بیا یو شمیر کارپوهان په دې برخه کې بیلابیل نظرونه لري. له دې ډلې خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت یو تاثیر گزاره ولایت ده. د ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي، د ولسی جرګې هیئت اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره ده او هغه ثلث پوره ده، اما یو تاثیر راوړونکی ولایت ده، بل اخر باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي، زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د هیئت اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي، تر څو د ولسی جرګې څنګه کولی شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
له دې ټولو سره کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. بلستان اکسپ
ډیر زیاته مننه کوم ناجیه صاحب، وه له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې، او په دې سره د تقنینی د ولسی جرګې د تقنینی دورې د نوې تقنینی دورې د پرانیستلو لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
میکنیم. لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ایران د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه چې دغه هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې، او ویلي دي چې د واشنگتن د وروستي پریکړې په وړاندې به دغه هیواد سیاسي مشرتابه لغور وروسته پریکړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي له راتلونکې میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې د ایران څخه د تیلو 15 پیرودونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې، همداشېبه راسره په سټوډیو کې. د نوري صاحب، د سپینې ماڼۍ د پریکړې په وړاندې ایران په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بله استانګزې صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوي پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړه چې 15 هېوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي، او نتیجه به هم د دې هېواد مشرتابه ته وړاندې شي چې د هغې په رڼا کې به خپل پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. البته ایران له دې مخکې هم کراتو ګواښ کړی و چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره به د 2015 کال له اتومي تړونه ووزي. البته واشنگتن د تیر کال په مې میاشت کې دغه تړونه وتلی، او پر ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاری کړي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او متحده عربي امارات سلا شوي چې له بازار څخه د ایراني تیلو د لری کې دوه په صورت کې د نړیوال تقاضا د پوره کولو لپاره پر وخت اقدام یقیني کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي، او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د دې پریکړې له مخې د می له 2 نیټې، یعنی د راتلونکې میاشتې له 2 نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ اداري تر دې مخکې دا 15 هیوادونه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د می تر 2 نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی ویلي واشنگتن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي.
دغه 15 هیوادونه چې امریکا ورته د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت ورکړی و، کوم یو عکس العمل هم ښودلی که څنګه؟ تازه
په دغه 15 هیوادونو کې چې د ایران د تیلو له پیرلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو معاف شوي، تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره د واشنگتن پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ترکیه دغه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې د اعمال په ډېر ډول نفوذ غندي. تر اوسه پورې نورو هیوادونو چې چین چې اوبخی هند چین دی او دغه راز جنوبي کوریا دیو تر اوسه پورې عکسونه مناسبه منه سره
مننه کوم. نوریاس نوری وی ویل چې ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې له ایرانه د تیلو د 5 پیرودونکو هیوادونو باندې به معافیت نه تمدیدوي عکس العمل ښودلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم اجمل تورمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د هوایی دالیزونو لپایل څخه په 1515 پروازونو کې 1260 تنه کالی بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدر مجموع
دی وی په ټولیز ډول شپږ زره او شپږ سوه شل تنه کالی چې وچه او تازه میوه لاسي صنایع زعفران او قرقل پکې شامل دي بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې یوازې په مارچ میاشت کې له افغانستان نه هند، چین، عربستان، ترکیې، اماراتو او اروپایي هیوادونو ته په 15 پروازونو کې 115 تنه کالی صادر شوي دي. د ښاغلي رسا په وینا دغه وزارت په پام کې لري چې روان کال د پروازونو شمیر ډیر کړي او یو شمیر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. په دایکندي ولایت کې پر خزو شپږ ډیر کلخانی وویشل شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلخانی د دایکندي ولایت د کرنې ریاست لخوا په نیلي او شهرستان ولسوالیو کې پر یاد شمیر افغان میرمنو وویشل شوي دي. د سرچینې په وینا له دغه کار څخه هدف کورنۍ ته د تازه سبزیو تولید، د سبزیو د وارداتو کمیدل، د خوارځواکۍ کمیدل او بې وزلو کورنیو سره مرسته ښودل شوې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ او اویا پوله، یوه ایرو و اتیا افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او 5 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 6 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې البته لینکونه لوستلی شئ او په ویب باندې به مکمل پراته وي. اوس هم د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت له هلمند تاسو ته یو راپور لرو. د هلمند ځوانان د مطالعې د ترویج لپاره کتابونه راټولوي. د هلمند پوهنتون استادان هم ورسره په دغه کار کې لاس یو کړی دی. دوی وایي چې 100,000 کتابونه به راټول کړي. د کتاب د والی ورځ په مناسبت په هلمند کې یو عامه کتابتون سیار کتابتون هم جوړ شوی دی چې خلک د کتابونو د مطالعې لپاره ورځي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د همدغه عامه کتابتون او سیار او ګرځنده کتابتون د لیدو لپاره ورغلی او دا راپور یې پرې لیکلی.
د هلمند د خړ او مس سنتر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې سره ګلان، لوړې ونې او شین چمن زړه بوژنوونکي دي. که څوم تر دې مهاله د نندارتون کتابونه او سیلانیان لږ دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دغه پارک ته ځوانان د کتاب د مطالعې او نندارتون ته د یوه بل کتاب د ډالۍ دپاره راځي. تر به مخکې دغه واړه نندارتون ته د مطالعې دپاره راغلي ځوانان چې پنټ پنټ کتابونه ګوري وایي دا کار پر نیک پال نیسي او فکر کوي چې که دغه ډول فعالیتونه او ګرځنده یا سیار کتابونه جوړ او ادامه پیدا کړي مطالعه به ډېره سي. دوی دا کار د هغه کسانو لپاره یو اسانتیا بولي چې څېړنې کوي خو د دقیقو او پریمانه ماخذونو په موندلو نه توانېږي.
ځوانان ډېر وخت پر فیسبوک تېروي او موږ دا هڅه کوو تر څو پورې دوی وهڅو تر څو په مطالعه په برخه کې کار وکړي، تر څو مطالعه وکړي. نو دا ډېر نیک اقدام دی. ټولو هلمندیانو څخه هیله کوو، هغه کسان ټولو ټول افغانان څخه چې له دې کتابتون سره خپل کتابونه چې کور ته پراته دي مطالعه نه جنې کې یا استفاده نه جنې کې چې دغه کتابتون ته وکړ، دا ډېر نیک اقدام دی. باید دغسې اقدام نور هم وسي.
چړون کې وايي مطالعه کا آرام چاپیریال ته اړتیا لري، نو روژدېدل هم غواړي. هغه کسان چې د کتاب د مطالعه وسیله نه لري، په دې ډول آزادو او پرانیستو پروګرامونو کې په ګډون سره کولی سي، بلې دي چې خاصتا سي د مطالعې د پخواني زړه نازړه حالت له ځانه لرې کړي او ډېر کتاب ولولي. د کتاب لوستلو او ډالۍ د دغه حرکت د مهمو غړو څخه د هلمند پوهنتون استاد لال محمد سفارت وویل دوی دوی موخې لري. د دې لارې هم عامه کتابتون غني کوي او هم خلک په مطالعه روږدوي.
موږ په هلمند کې د کتابونو د نشتون سره مخامخ وو. زه په خپله پوهنتون کې یو استاد یم او ما د دې شي دا احساس کړی چې زموږ کتابونه رامیشه چې به مو محصلینو ته مو حضور کول، سمینار ورکوي، دوی به د کتابونو د نشتون سره مخامخ کېدله یا مخذ به نسواد پیدا کول. د دې لپاره ما یو تصمیم ونیوه چې موږ له 5000 څخه تر 1 لک پورې کتابونه باید ټول کړو. د هلمند لپاره یو آزاد عامه کتابتون جوړ کړو چې لله الحمد دې کې موږ کامیاب شوي یو، بریالي شوي. تقریبا تر 6000 کتابونه پورې موږ په تېر یوه میاشت کې پیدا کړي. د دې تر څنګ مو نن د یو داسې حرکت وکړي چې کتاب نړیواله ورځ هم د دې لپاره موږ دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان چې کتابونه سره آشنا سي، آگاسي وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي، سره کې موږ باید مطالعه وکړو او مشترکه مې کوو چې د کتابونو سره همکاري وکړو.
د ازادي راډیو ته وویل د ټاکل شوي شمېر کتابونو تر منډلو وروسته د مطالعه او زده کړې د ترویج لپاره ښه پلانونه لري چې یو یو به تطبیق کړي. د میرویس نیکه په نوم د هلمند سیند تر څنګ دغه ښکلي پارک کې د چټکو خوړو ځینې هټۍ هم شته، خو د نن ورځې د سیارې ګرځنده کتابتون خواته د سیلانیانو او کتاب د مینهوالو شمېر آهسته آهسته ډېریږي. ځوان سمیع الله ارشاد چې پخوا تر دې هم دې ځای ته راتلی وای، اکثره ځوانان د سګریټو او چرسو لپاره راتلل، خو که دغه ډول کتابتونونه او د مطالعې کلتور وده وکړي، ډیری به د ښه ژوند لوری پیدا کړي.
ځوانان په پارکو کې د سګریټ څکولو، ورک کولو او چکا کولو څخه راوګرځي او دوی مطالعه وکړي، دا به د دوی پر ذهن یو ډول تاثیر ولري. او مطالعه چې ده موږ ته معلومه ده که دینی که عصري ټوله ګټه لري، نو دوی باید د هغو شیانو څخه ډډه وکړي او د دې پر ځای چې یو څه وخت هغو ته ورکړي، کتاب ته هم ورکړي او مطالعه هم وکړي.
که څه هم په تېر یوه لسیزه کې د معلوماتو د لاسته راوړلو منابع ډېرې سوي دي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو دنیا په خورا سرعت پراختیا مومي، خو د خانشین څخه لشکرګاه ته راغلی مولوي محمد نبی حکانی وایي کتاب او مطالعه د فکر دنیا جوړوي.
کتاب یو داسې اصل دی چې کتاب لومړی استاد انسان هغه خپل کتاب دی. څومره چې کتاب سړی ته هغه د علم په زیاتوب کې هغه مرسته کوي، بل هیڅ شی هم نسي کولی، دغه سره معادل کوم شی برابرېدل نسي. نو لومړی استاد د انسان هغه کتاب دی. د کتاب ته پاملرنه، د کتاب سره علاقه ساتل، د کتاب سره مینه کول، دا د انسان د پرمختګ ضمانت کوي.
چې د هلمند د ځوانانو لخوا د عامه کتابتون د غني کولو او د کتاب په لوستلو د نورو ځوانانو د روزلو پروګرام به څنګه کیږي، خو په لشکرګاه کې ګڼو ځوانانو لاله وړاندې د مطالعې د شپې په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې په اونۍ کې یو ځل او یوه شپه پر یوه مشخصه موضوع مطالعه او بحث کیږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ بلابلو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په تړاو د یوې بلې غونډې د جوړېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکایان، طالبان او افغان سیاستوال د قطر د ناستې ترسره کېدا غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي پامپیو له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرو کې د قطر کانفرانس پر ځنډېدو خواشیني ښودلې او دغه کانفرانس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی. همدې ورځپاڼې د سید اکبر اغا په قول لیکلي حکومت په لوی لاس د قطر غونډه سبوتاژ کړه او د سولې مشروطي جرګې له لارې غواړي د خپل واک موده وغځوي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خولې لیکلي د قطر ناسته د ناسم مدیریت له امله لغوه سوه، د سولې خبرو د دوام لپاره د مصالحې د رهبري شورا جوړېدل ضرورت ده. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې د خپل برخلیک په ټاکلو کې ناتوانه یو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کوم ولس چې په خپلو کې همغږي لري، خپل منځي لانجې د نورو درګاوو ته نه وړي، ملي حاکمیت یې هیڅکله هم تر پوښتنې لاندې نه راځي، پر برخلیک یې نور هیڅکله هم نشي مسلط کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جګړې دوام د افغان حکومت او طالبانو لپاره ګټور نه دی. د خلکو تمې دا دي چې سیاسي جریانونه افغان سیاستوال باید له امریکا او نورو دوستو هیوادونو سره په همکاري دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته داخليږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت ولس او امریکا د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. د هیواد سرمقاله لیکوال امریکا ته وړاندیز کوي چې د افغان سولې په دښمنو کړیو د فشار زیات کړي کنه له دې پرته به سولې ته رسیدل ستونزمن وي. او د سرمقاله په پای کې راغلي خبر وي چې د افغان سولې لپاره بل غونډه د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې وسی. د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې یادونه شوي چې افغانستان دا مهال په یو تاریخي پړاو کې دی. جګړه او سوله دواړه په یو ستر مازل بدل شوي او ځینې هیوادونه له افغان سولې نه په استفادې هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپل ستراتیژیک اهداف پلي کړي. او د همدې سرمقاله په پای کې راغلي افغان حکومت د قضیې د اصلي اړخ په توګه مکلف دی چې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي او د سولې پروسه کې خپل فعال حضور دایمي کړي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد عارف تکندار رسم زنگ درته وهلی دي. ما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عامو افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان جبوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت سوایي چې رسم مزار ته ستا سره خبرې کوو چې په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا به بیا دغه امریکایي خبرو ته به نه کښېږي. دغه دی به نه وي دی به وایي جوړه ده. سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي که نه نن ورځ یو موږ په خپل لاس کې دي. نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي. دغه را روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېني که نه کښېني. دا 4.5 میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي در افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې، مسکو د ورغلې کښېناستې، امریکا او په چین کې کښېناستې، چاکلیټ یې وخوړل، له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې، ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې، راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه، خپل کور جوړ کړه، له مسلمان سره کښېنه، څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې، پل ورانه، سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزنې خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږیاست. له ازادي رادیو مو د خلکو پیغامونه واورېدل. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې زنګ راووئ او کولی شئ خپل پیغام موږ سره ثبت کړئ. اوس هم له عصمت څاروان نه د ټویټر په اړه باندې تازه او جالب معلومات اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي، د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډېر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یوه خبر کې ویلي، فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي، نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د ورځې له 0 څخه 400 ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي، ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تاسو د رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سمیسونه را لیږلي. بارات خان اسحاق د هلمند له بولانه لیکلي، ټول افغانان باید د کتاب په راټولولو کې مرسته وکړي. نن د کتاب نړیواله ورځ هم ده. بشیر بیبزی له ازرې لیکلي دي، څومره چې د سولې خبرې اوږدېږي ګمان مې کېږي چې نتیجه به ورکړي. عبیدالله سروري بیا د لغمان له علیشنګ لیکلي، وروستۍ سیلابونو او اورښتونو علیشنګ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي. وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې